د ازادي رادیو ډیرو عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شپې ام پیل شوې. نوریاس نوریم او دا لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د چهارشنبې ورځ د 1439 هجری لمریز کال د دلوې د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د جنوري له 28 سره برابره ده. او چې افغان ولسمشر وایي چین په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په هڅو کې مهم رول لوبولی شي. د نړیوالو کرکچونو اداره وایي د منځنۍ آسیا وسلوال چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم ډلې سره یو ځای شوي دي، سیمې هیوادونو ته جدي خطر پېښولی شي. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. افغان ولسمشر د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې وویل چې هیواد غواړي په سیمه کې د روابطو نوې لړۍ امپایل کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ملت ته په خطاب کلنۍ وینا کې وویل چې له جګړې او اقتصادي رکود وروسته د ستونزو لړۍ لرې شوې او ملت نن پیاوړی دی. ټاکل شوې ده د جرمني، فرانسې، روسیا او اوکراین بهرنیو چارو وزیران نن د اوکراین د کړکیچ په اړه خبرې وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي هیواد غواړي په سیمه کې د روابطو نوې لړۍ پیل کړي. اشرف غنی پرون په دې اړه په ارک د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره د لیدو په مهال دا خبره وکړه. په غونډه کې ولسمشر غنی او ښاغلي ظریف د امنیتي مسایلو، د سختدریزۍ او تروریزم پر ضد مبارزې، د مخدره موادو پر ضد مبارزې، د افغان کډوالو د ستونزو او د اقتصادي همکاریو، په ځانګړې توګه د انرژۍ او ترانزیت په برخو په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې د ایران او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون په اړه هم خبرې وشوې. د غونډې پر مهال دواړو لورو موافقه وکړه چې د توافق لیک محتوا به د منظم چوکاټ له مخې ولیکل شي، او ایران ته د ولسمشر غنی د سفر پر مهال به د دواړو هیوادونو د مشرانو لخوا لاسلیک شي. د ولسمشر د دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې ولسمشر غنی د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته وویل چې افغانستان د سیمه ییزو همکاریو د بنسټ ایښودلو هدف لري. ولسمشر وویل ایران او افغانستان د یو ډول ګواښونو او فرصتونو سره مخامخ دي، او که خطرونو اټکل ونه کړي له ستونزو سره به مخامخ شي. امریکا دوی منی ته باندې القاعده سره د ارتباط په شک چې د امریکا په وړاندې په افغانستان کې جګړه کوله محاکمه کړي دي. د امریکا نظامی څارنوال په نیویارک کې په یوه محکمه کې وویل چې هیڅوک نشي کولی زموږ له قانون نه ځان پټ کړي، په ځانګړي توګه هغه کسان چې زموږ نظامیان په نښه کوي. 16 کلن صادق العبادی او 23 کلن علی اولوی د امریکا په غوښتنه په سعودي عربستان کې نیول شوي وو. امریکا ادعا کوي چې د دوه کسانو په 2008 میلادي کال کې د طالبانو ترڅنګ د امریکایي قواو پر ضد د افغانستان په ختیځ کې جګړه کوله. امریکایي څارنوال دغه راز وویل چې د دوه کسانو ښایي په افغانستان کې په غرونو کې فعالیت کوي، خو اوس په نیویارک محکمه کې همداراز ویل کېږي چې عابدي د 2008 میلادي کال د مې په میاشت کې د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي قواو پر ضد یوې حملې مشري کوله چې پکې د امریکا د اردو یو عسکر ووژل شو او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. د تشدد په وړاندې مبارزې د فلسفي مخکښ مشر خان عبدالغفار خان وشتم تلین پرون په ننګرهار کې د هغه پر مزار د ګلون د ګډې په خودلو سره ونمانځل شو. د ننګرهار د چارواکو ترڅنګ له خیبر پښتونخوا څخه د بیګم نسیم ولی خان په مشرۍ د نېشنل پارټي ولی خان دلی یو پلاوی هم د باچا خان د وشتم تلین پر مهال د هغه پر مزار دعا وکړه. په همدې حال کې بیګم نسیم ولی خان وویل چې باچا خان د هغه د سیاسي فعالیتونو او سولهییز مقاومت لپاره باید د نوبل جایزه د نوبل جایزه ورکړل شوی وای. دی ویل
ډیر اریان شم چې نیلسن منډیلا له نوبل پرایز ورک لکه چې وېش چاله جوړی تیر تاسو پښتانه سوچو کې چې وېش ډیری کدی دیشلی لقام خلکو ته ولې باچا خان مختاری ده.
عبدالغفار خان چې د نړۍ په کچه د تشدد ضد مبارزې د فلسفي د پتوګه د یو فلسفو او بخې د فلسفي پتوګه پیژندل کیږي، په 1990 میلادي کال کې په پښتونخوا کې زیږیدلی و. عبدالغفار خان چې په باچا خان هم مشهور دی، د 90 کلونو په عمر په پېښور کې لنډۍ سترګې پټې کړې او د هغه له وسیع سره سم په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو.
آزادي
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ملت په خطاب کلنی وینا کې ویل چې له جګړې او اقتصادي رکود وروسته د ستونزو لړۍ لړې شوې او ملت نن پیاوړی دی. اوباما د نورو مسئلو ترڅنګ د دې یادونه وکړه چې د افغانستان جګړه مو پای ته ورسوله. ملت د اوباما وینا چې د کانګرس له لارې کوي همدا شیبه روانه ده. وروسته به تفصیل درته واورو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره په پاریس کې د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه د څېړنې په باب خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ لخوا د خبرې شوې خبر پاڼې له مخې ولسمشر اوباما روانې څېړنې ته په پام سره په خپلې ژمنې تاکید وکړ او وویل چې هر هغه مرسته به چې د فرانسې دولت ورته اړتیا لري وکړي. په فرانسه کې د جنوري په 1 په پاریس کې د شارلی ابدو پر مجلې له برید وروسته چې 12 تنه پکې ووژل شول او له هغې وروسته د 2 ورځو په شخړو کې 15 تنه نور ژوبل شول، امنیتي کلک تدابیر جاري دي. دواړو مشرانو دغه راز د اوکراین د کړکېچ په اړه هم خبرې وکړې او د اوکراین له حکومت سره د زیاتو مرستو غوښتنه وکړه. ټاکل شوی ده د جرمني، فرانسې، روسیا او اوکراین د بهرنیو چارو وزیران به نن د اوکراین د کړکېچ په اړه خبرې وکړي. په برلین کې کېدونکې دا غونډه له هغه وروسته ده چې د اوکراین پوځ ویلي ځواکونه د اوکراین په شمال لویدیځ ښار لوهانسک کې د روسیې د پوځ لخوا پر 2 پوستو تر برید لاندې راغلي دي. همداراز د پوځ یو ویاند ویلي چې 2 تاکتیکي واحدونه چې په هر یو کې 400 سړي وو له روسیې څخه اوکراین ته ننوتي دي. د روسیې دفاع وزارت دغه ادعا په بشپړه توګه رد کړې ده. د غونډې د اعلانولو پر مهال د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر وویل په جګړه کې زیاتوالی د حالاتو د ګډوډۍ سبب شوی دی. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ په وړاندې مبارزه کې په دې وروستیو کې له پرمختګونو سره سره نږدې 1000 نوې پیښې ثبت شوې دي. اسماعیل اولت شیخ احمد چې نوی د ملګرو ملتونو د ایبولا په وړاندې د بیړنیو چارو مشر ټاکل شوی د سشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وویل چې ایبولا تر اوسه نړۍ ته یو ګواښ دی. خو هغه وویل چې درې میاشتې مخکې تر دسمبر پورې چې په اونۍ کې به تر 10000 پورې نوې پیښې ثبتېدې نور د حالت نه تکرار شوی، ځکه د هیوادونو لخوا د درملو، لوجستیک او مالي مرستو او هم شاوخوا 2 میلیارډ بشري مرستو د دې کار مخه نیولې ده. احمد وویل د ساري ناروغۍ مخ په کمېدو ده او اوس پیښې کمې لیدل کېږي. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپې هم اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي چین په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په هڅه کې مهم رول لوبولی شي.
هیله ده چې چین به د افغانستان د سولې ته د راتګ لپاره ستر قدمونه واخلي.
د حکومت اجرایوي رئیس بیا په سیمه کې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د چین رول مهم وباله. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز اوري چې د نړیوالو کړکېچونو اداره وایي د منځنۍ آسیا وسلوال چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم ډلې سره یو ځای شوي د دې سیمې هیوادونو ته جدي خطر پېښولی شي. او د ژوند رنګونو کې به واوري چې
د موږ د غزنی په ولایت کې د ولور مسله تقریبا د څلورو لکو نیولې، حتی په 15 لکه لا هلته ولور رواج ده پیلن هم.
ازادي رادیو اوري. افغان ولسمشر اشرف غني پرون د چین په کابل کې د چین له سفیر سره د افغانستان او چین ترمنز د اړیکو لمنځنه وکړه. په دې مناسبت په یوې غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې و افغان ولسمشر یو ځل بیا د چین د همکاریو ستاینه وکړه او ویل چې دا هیواد کولای شي په افغانستان کې د سولې په ټینګېدو کې مهم رول ولوبوي. نو تفصیل د ملالی بشیر په راپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په هغه غونډه کې چې د چین او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د شپږمې کلیزې په مناسبت جوړه شوې و، له افغانستان سره د چین له همکاریو مننه وکړه او د نړۍ په تمدن کې د دې هیواد د برخې په اړه خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر زیاته کړه که څه هم د افغانستان او چین د ډیپلوماټیکو اړیکو شپږمه کال کېږي، خو دا دواړه هیوادونه پخوانی تاریخي روابط لري او له پیړیو راهیسې دا روابط وو او د ورېښمو لارې د دې دواړو هیوادونو خلک سره وصل کړي وو. د ولسمشر غنی په وینا د خارجي روابطو په پام کې نیولو سره چین هم غواړي له افغانستان سره خپل همکاریو ته ادامه ورکړي، او په ځانګړي توګه چین کولای سي په افغانستان کې د سولې پر واسطلو کې شرول ولري،
او هیله ده چې چین به د افغانستان د سولې تدراتک دی پاره ستر قدمونه واخلي، ځکه چینایان هر شی چې کوي په تدبیر او په ډېر تعمق کوي، او اوس چې دوی پښه انشاءالله تعالی په دې برخه کې راغلي، موږ به د ډېرو اقداماتو شاهد اوسو چې هغه ثبات او هغه سوله او روغه چې هم د افغانستان هم د چین او هم د منطقې د ټولو هیوادو په ګټه ده انشاءالله تعالی له دې لارې نه عملي سي.
د افغانستان ولسمشر وویل چې افغانستان په سیمه کې یوازینی هیواد دی چې وی کولای سو د نړۍ د دوو سترو قدرتونو یعنی چین او امریکا ترمنځ همکاري ته لاره پرانیزي، او افغانستان غواړي د ټولې نړۍ د قدرتونو همکاري ترلاسه کړي. جمهور رئیس غنی دغه راز یو چینایي پروفیسور ته چې د پښتو او چینایي ژبې قاموس یې له 14 کال کار وروسته بشپړ کړی دی، د سید جمال الدین افغان مډال ورکړ. د جمهور رئیس غنی په وینا د دې قاموس چاپول په خپل څرګندوي چې د چین خلک له افغانستان سره ژوره علاقه لري. د چین سفیر دانګ شي جون په خپل وینا کې چین او افغانستان د پخوانیو اړیکو او چین ته د افغان مشرانو سفروندو ته په اشاره سره وویل چې چین حاضر دی چې له افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي. د زیاته کړه چین غواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او پانګه اچونې په برخه کې همکاري زیاته سي، د مس اینک پروژه پر مخ یوسي، او همداراس له افغانستانه د نفت مادینو د رایستلو کار باید پیل سي تر څو له افغانستان سره مرسته وکړو چې خپل اقتصاد پر مخ بوزي او د خپل خلکو ژوند ښه کړي. د چین سفیر دانګ شي جون همداراز وویل چې چین غواړي د دواړو هیوادونو د قانوني او عدلي ادارو پر کچه روابط ژور شي. د چین د سفیر په وینا چین ته د افغانستان د ولسمشر سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د روابطو نوې فصل پرانیست.
د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله بیا وویل چې تروریزم د ټولې سیمې دښمن دی، او له دې پدیدې سره مبارزه سیمه ییز همکاري غواړي، او چین هم کولای شي په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. عبدالله هم دا خبرې د افغانستان او چین د ډیپلوماتیکو اړیکو د جوړېدو د شپږمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډه کې وکړې. تفصیل د قاسم سولمال پر راپور کې اورو.
د ملي وحدت حکومت چارواکي وایي چین د قوي سیاسي او اقتصادي موقف په درلودو سره کولای سي په سیمه کې له تروریزم سره مبارزه کې شر رول ولوبوي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان او چین ترمنځ د سیاسي اړیکو د جوړېدو د شپږمې کلیزې په مناسبت وي غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین له هڅو ستاینه وکړه. ښاغلی عبدالله د سه‌شنبه پر ورځ همدې غونډې ته د وینا پر مهال د چین له لوري د آسیا د زړه هیوادونو د وروستۍ غونډې کوربتوب د سیمه ییزې همکارۍ یوه ښه نمونه یاده کړه.
موږ په دې باور یو چې تروریزم د ټولې سیمې او بشریت لپاره ګواښ دی. د تروریزم سره ګټوره مبارزه د سیمې همکاري ایجابوي. د چین له لوري د آسیا د زړه هیوادونو د څلورمې غونډې کوربتوب د سیمې د نږدې کېدو او له ګډو ګواښونو سره د مبارزې لپاره له ټولو میکانیزمونو څخه د استفادې یوه ښه بېلګه ده.
د افغانستان او چین ترمنځ د سیاسي اړیکو د جوړېدو شپږمه کلیزه په داسې حال کې لمانځل کېږي چې 2015 میلادي کال د دواړو هیوادونو د دوستۍ کال یاد شوی. د افغانستان او چین د دوستۍ په نامه د 2015 کال د نومولو پریکړه چین ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستي سفر پر مهال وسوه. ښاغلی غنی چین ته د خپل سفر پر مهال د غیواده غوښتي و چې د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو دروستلو په برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. چین نه یوازې دا چې له افغانستان سره له تیرو شپږو کلونو راهیسې ښې اړیکې لري، بلکې په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د وسلوالو طالبانو یو پلاوی هم چین ته تللی و څو دغه هیواد د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ منځګړیتوب وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د چین سفیر دینګ شیجون وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا ښه کېدو لپاره لازمه ده چې چین او افغانستان په امنیتي او استخباراتي برخو کې له یو بل سره همکاري زیاته کړي.
دواړه هیوادونه د اړیکو د لا پرمختګ لپاره باید کوښښ وکړي څو د امنیت په برخه کې همکاریو ته وده ورکړي، معلومات سره شریک کړي، او د تروریزم له هر ډول سره ګډه مبارزه وکړي.
کارپوهان د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین ونډه ځکه مهمه بولي چې د غیواد پر پاکستان چې د وسلوالو طالبانو په تنځایونو پکښې دي نفوذ لري، او په سیمه کې د امنیت په راوستو کې هم دغه هیواد پراخ سیاسي او مالي امکانات لري.
او اوسم یو ځل بیا پام کړی دی ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. افغان ولسمشر وایي هیواد غواړي په سیمه کې د اړیکو یو نوی باب پرانیزي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې په روند په ارک کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره په کتنه کې وکړې. امریکا دوی منی تب از له القاعده سره د اړیکو په شک چې د امریکا په وړاندې په افغانستان کې جګړه کوله محاکمه کړی دی. شپږ دېرش کلن صادق العبادی او دېرش کلن علي اولوی د امریکا په غوښتنه په سعودي عربستان کې نیول شوي ول. د تشدد ضد مبارزې د فلسفې د مخکښ مشر خان عبدالغفار خان وویشتم تلین پرون په جلال آباد کې د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ملت ته په خطاب کلنۍ وینا کې وویل چې له جګړې او اقتصادي رکود وروسته د ستونزو لړۍ لرې شوي او ملت نن پیاوړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره په پاریس کې د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه د څېړنې په باب خبرې وکړې. ټاکل شوې ده د جرمني، فرانسې، روسیا او اوکراین بهرنیو چارو وزیران نن د اوکراین د کړکېچ په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په لویدیځه افریقا کې د ایبولا ناروغۍ په وړاندې مبارزه کې په دې وروستیو کې له پرمختګونو سره سره نږدې زر نوې پیښې ثبت شوې دي. ازادي راډیو او ریاو سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بخښ شو.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د ولسي جرګې له لوري د وزیرانو د اعتماد رایې اخیستنې مسله څېړلې ده. دغه ورځپاڼې لیکي چې ولسمشر اشرف غنی د سیشن بی پورس په داسې وخت کې وزیران ولسي جرګې ته په رسمي ډول معرفي کړل چې د دې کابینې په باره کې چې د اوږدې مودې په مخه ځنډول شوی ده یو لړ جدي سوالونه شته. لاس انجلس ټایمز لیکي دغه لست چې وکیلانو ته معرفي شو له مخکېنی لست سره تغییر لري او د ولسي جرګې غړیو وار له مخه ویلي دي چې هغه کاندید وزیر ته به رایه ورنکړي چې دوه تابعیت لري. د ورسپانې په باور ګڼ نخبه افغانان دوه پاسپورت لري ځکه چې د دریو لسیزو جګړو افغانان مجبور کړل چې نورو هیوادو ته ولاړ شي. خو اساسي قانون چې په 2004 کال کې تصویب شو وکیل ته دا حق ورکړی دی چې د دوه تابعیتونو وزیر ردولی شي. ولسی جرګې نږدې میاشت مخکې یو مسوبه تایید کړه چې دوه تابعیت وزیر ته به د اعتماد رایه ورنکړي. لاس انجلس ټایمز ویلي کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت په وخت کې د کابینې څو وزیرانو او یو شمېر والیانو دوه تابعیت لرل او وزیران به هغه وخت د سیاسي دلایلو له مخې وکیلانو تاییدول یا ردول. د ورسپانې په باور په اوسنیو وزیرانو کې یو لسنه دوه تابعیت لري خو یو شمېر وزیرانو لکه د شاري پراختیا نومان وزیر شاه زمان میوندي چې جرمني تابعیت هم لري ویلي دي چې د هغه پروسه پیل کړې ده چې جرمني تابعیت یې لغوه شي. ورسپانه بیا لیکي چې د اوبو او انرژي کاندید وزیر محمود سایقل بیا د دې لپاره چې د استرالیا تابعیت لري څو ساعته مخکې تر دې چې ولسی جرګې ته د اعتماد رایې اخیستو لپاره وړاندې شي له کاندیدۍ لاس واخیست. د محمود سایقل پر ځای عبدالرحمن صالحی چې د هرات د کاندید وزیر شو. د لاس انجلس ټایمز په باور صالحی د دې لپاره غوره شوی دی چې اسماعیل خان پر وزیرانو انتقاد وکړ او ویل چې د هرات د خلکو حق خوړل شوی دی. مالی وزارت ته نومول شوی جیلانی پوپل وای د شخصي دلیلونو له امله نه غواړي چې په کابینه کې وزیر شي. د لاس انجلس ټایمز په باور تر ټولو د مباحثه وړ کاندید بیا د کرهنی وزیر محمد یعقوب حیدری وو چې د دې لپاره معرفي تعلیق شو چې راپور ورکړل شو چې د په 2003 کال کې په استونیا کې مالیه نه ورکړی او نړیوال پولیس په دپسې ګرځي. د لویدیځ ویبلې چاپي خبرونه بیا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په اړه مقاله خبره کړې ده. ډیپلوماټ خبرونه له یو شمېر افغانانو سره غږېدلې او د هغوی نظر په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د محارب ماموریت د پای ته رسیدو په اړه اخیستی دی. د خبرونې په وینا اکثر افغانانو په دې برخه کې ښکاره ځواب نه درلود. ډیپلوماټ خبرونه د جلال پونم د یو افغان په وینا لیکي چې وایي په پیل کې چې د شمال ائتلاف په مرسته طالبانو ماتې وخوړه نو یوازې یو 23 امریکایان په افغانستان کې وو. د جلال په باور تر دې وروسته په زرګونو بهرنیان افغانستان ته راغلل خو ونه توانېدل چې یاغیانو ته ماتې ورکړي. ډیپلوماټ خبرونه د شمال ائتلاف ته د پخواني وسلوال په وینا وړاندې لیکي چې د ده په باور که بهرني ټول ځواکونه له افغانستانه ووځي امنیت به پسې خراب شي. خبرونه بیا د احمد جاوید په نوم له امریکایي ځانګړو ځواکونو سره د یو ژباړونکو افغان خبري راخیستې دي چې وایي تر 80% ډېر افغانان په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له حضور سره موافق دي.
د سهار و بجې او شل دقیقې دي. د افغان مرمنو شبکه په هیواد کې پرخزو پر جنسي تیری او اول ماشومان سره په زور زیاتی اندېښمنه ده. د دې شبکې مسولین انتخاب کوي چې حکومت د دې کړنو له عاملینو سره جدي چلند نه کوي. تفصیل د خان محمد سین پرپور کې.
د افغان مرمنو شبکه له حکومت غواړي چې د خزو او ماشومان پر وړاندې د زور زیاتی ختمولو ته عملی پروګرامونه ترتیب کړي. د دې شبکې غړو اندېښنه وکړه چې په هیواد کې پر ښځو جنسي تیری او له ماشومانو سره د زور زیاتی پیښې له پخوا څخه زیاتې شوې، خو د عاملینو پر وړاندې جدي عمل نه دی شوی. د دې شبکې غړو د سه شنبې په ورځ په کابل کې له جمهور رئیس څخه په یو سرخلاصي لیک کې وغوښتل چې د ښځو او ماشومانو د حقونو خوندیتوب ته دې یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړي. د دې شبکې د خشونت د بررسۍ د څانګې مسؤولې سونیا اسلمی د سرخلاصي لیک ځینې مواد داسې ولوستل:
ایجاد کمیسیون حمایت از حقوق زنان و کودکان در نهاد ریاست جمهوری.
په جمهوری ریاست کې د ښځو او ماشومانو د ملاتړ کمیسیون جوړول، د کار په ساحه کې د ښځو او انجونو د خوندیتوب لپاره حقوقي کړنلارې ترتیبول، د روزنې ځایونو جوړول او داسې نور پروګرامونه چې د ښځو شغلي مسؤلیت دادمن کړي.
مېرمن اسلمی د ښځو پر روزنه او د دوی د توان په زیاتولو هم تاکید وکړ. د افغان مېرمنو د شبکې د معلوماتو له مخې په وروستۍ یوه میاشت کې د سرپل، فاریاب او جوزجان په ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی 10 قضیې ثبت کړي دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې د روان کال په وروستۍ وو میاشتو کې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی 3200 قضیې ثبت کړي دي. د افغانستان د مېرمنو د شبکې غړو دا هم وویل چې د ښځو پر وړاندې د خشونت زیاتېدل به سبب شي چې د ټولنې دغه مهمه برخه له فعالیته ولویږي. د افغان مېرمنو یوې فعالې زرقا یفتلی په دې اړه وویل:
که دا پیښې دوام وکړي او د ښځو پر وړاندې د خشونت پیښې نورې هم زیاتې شي، په یقین سره ویلی شم چې د دوی پرمختګ او فعالیتونه به ختم شي. نن زموږ پروګرام په همدې ځای پای ته نه رسیږي، بلکې خپل غوښتنو ته به دوام ورکړو او بیا به یې ارزیابي کړو چې څومره عملي شوي دي.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپیدا شوي چې راپورونه وایي په وروستیو کلونو کې د هیواد په ځینو ولایتونو کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې زور زیاتی او پر دوی د جنسي تیری پیښې زیاتې شوې دي. افغان چارواکي وایي په تیرو 14 کلونو کې د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره هڅې شوې، ښې نتیجې ترې هم اخیستې او دا هڅې به دوام وکړي، خو خلک او کارپوهان دا هڅې کافي نه ګڼي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه پسری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شریه
په حنا
زمو په مرتب کې د باران د پاره باندې نشتم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د افغانستان د سیمهیزو ارګانونو خپلواکۍ د روایي د هرات او فراه ولایتونو لپاره به ډېر ژر نوي والیان معرفي کړي. د دې ادارې وایان د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د والیانو مقررې هم دقت او ځیرکتیا ته ضرورت لري چې دې چارې تر اوسه دا مقررې ځنډولې دي. یوسف خان زدران پرې راپور لري.
له هغې وروسته چې په روانه میاشت کې د هرات ولایت څو چارواکي او ورپسې د والي په شمول د فراه ولایت څو مسؤلین له دندې لرې شول، د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي د نوو وړ والیانو د ټاکلو لپاره هڅې روانې دي. د دې ادارې ویان تواب غورزنګ د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ډېر ژر به په هرات او فراه ولایتونو کې د ضرورت په اساس وړ والیان وټاکل شي. ښاغلی غورزنګ وایي په ولایتونو کې د حکومت د لوړپوړو چارواکو ټاکل هم دقت او وخت اړتیا لري چې د مسلکي توپ په خاطر نوی افغان حکومت ورته ډېره پاملرنه کوي.
د هرات او فراه ولایتونو کې چې یو تغیرات راغلل، ولی صاحبان فعلا په وظیفو کې نشته، د دې ولایتونو لپاره به د یو کامل دقت نه وروسته نوي افراد او نوي څیرې د والي صاحبانو په توګه د والیانو په توګه په دندو وګمارل شي. د افغانستان خلک په ځانګړې توګه ډاډه وي او مطمئن دي چې د افغانستان حکومت به په دې سره کې تر ټولو غوره تصمیم ونیسي.
که څه هم د سیمې یو شمېر اوسېدونکي داسې شکایتونه کوي چې د جمهور رئیس د حکم په خلاف برطرفه شوي کسان لا هم دندو ته ادامه ورکوي، خو د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره دا ادعا ردوي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست لخوا په یو تازه اقدام کې د فراه ولایت والی او یو شمېر نور چارواکي له دندې لرې شوي او د میلیونونو ډالرو اختلاس په تور لوی څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. شاوخوا شل ورځې وړاندې د جمهور رئیس لخوا په ورته اقدام کې د هرات والی د هغې ولایت پنځه رئیسان او د پنځلسو ولسوالیو د امنیي قمندانان له دندو لیرې او ځینې لوی څارنوالۍ ته ورمعرفي شول. د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي د فرا د ولایتي چارواکو دوسیې د ادارې ته رسېدلې او دلته یې څېړلو ته هیئت ټاکل شوی دی. د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزي په دې اړه د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل
د
افغانستان د لوی څارنوالۍ سرپرست یو پلاوی ټاکلی چې دا ډول موضوعات ښه وڅېړي تر څو دا څېړنې عمومي او هر اړخیزې وي. وروسته له دې چې څېړنې بشپړې شي نتیجه به یې جمهور ریاست ته وړاندې شي.
له دې سره چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د هرات د چارواکو د سرنوشت په اړه جزئیات ورنه کړل، د هرات ولایت د څارنوالۍ چارواکي وایي چې د کابل راغلي پلاوی د هرات د لرې کړای شوو چارواکو په اړه معلومات بشپړ کړي او بیرته کابل ته تللی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ملت په خطاب کلنی وینا کې وویل چې له جګړې او اقتصادي رکود وروسته د ستونزو لړې لری شوی او ملت نن پیاوړی دی. اوباما څو شېبې مخکې ملت کلنی وینا پیل کړه، وینا تر اوسه هم دوام لري. د اوباما د وینا مهم ټکي به له ملالۍ بشیر واورو چې تحقیق کړی دی. مهرباني.
باراک اوباما په خپل کلنی وینا کې وویل چې تاسو پوهیږئ نن د سپتمبر د ولسمې راهیسې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې زموږ جنګي ماموریت پای ته ورسید. لکه شپږ کاله مخکې په عراق او افغانستان کې شاوخوا 1,00,000 امریکایي پوځیانو عسکري خدمات ترسره کول او نن تر 15,000 امریکایي پوځیان په دې هیوادونو کې پاته، تر 15,000 کم پوځیان په دې هیوادونو کې پاته دي. او د زیاته کړه چې موږ د هر سړی او هر ښځې حوصله او قربانیانو ته سلام کوو چې د سپتمبر د ولسمې را پدې خوایې زموږ د خوندې ساتلو لپاره خدمت کړی دی. د ویل چې موږ ستاسو د خدماتو څخه منندوی یو. همداراز د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د دې هیواد خلکو ته په خپل وینا کې ویل چې د نوې پیړۍ 15 کاله تیر شوی دي او نوې نسل په دې کلونو کې د دوو اوږدو او زیات لګښت لرونکو جګړو سره ننوتلې دي. چې په دې جګړو کې د عراق او افغانستان د جګړو یادونه وسوه او دوه ویل چې زموږ دا همدا نسل په ټول امریکا او نړۍ کې د اقتصادي رکود رامنځته کېدو شاهد وو او اوس هم د ډیرو خلکو لپاره سخت وخت دی. د زیاته کړه چې د وسلوالو قواو د ستر قومندان په توګه زما فریضه دا ده چې د امریکا دفاع وکړم او د دې کار په کولو کې پښتنه دا نه ده چې آیا امریکا د نړۍ مشري کوي، بلکې دا ده چې څنګه یې مشري کوي. د ویل چې کله چې موږ به له فکره پریکړې کوو لکه چې د یوې ستونزې د حل لپاره موږ لومړی خبرګون هغه ځای ته د پوځ لیږل وینو، موږ په غیر ضروري توګه ځان په خطر کې اچو. د اوباما وینا تر اوسه هم دوام لري.
بله، ملالۍ بشیر له تاسو نه مننه. لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، ملت د اوباما کلنۍ وینا هم د شپه دوام لري.
To increase transparency and build more safeguards against
the Obama the Wayna nur tafsil ba pa nur khbarawunu ki darwa aw ro albat de muhim utako aw us ham de jun rangunu de programunu we bil ladai ta khakshai
de jwand ranguna
دمانم رمضان دی غزنی ولایت دی ناوی دی ولسوالی
اتس ولایت کی غزنی کی دغه دیوالوار مسله څنګه ده؟
دی موږ دی غزنی په ولایت کی دیوالوار مسله تقریبا د سلورو لکو نیولیا حتی په 15 لکه لا هم ته ولوار ریواج ده. پیلن هم
بیا د ځوانان سره هم برابرۍ ده. پیسې
مزدوري کسب و کار په وسیله برابروي، بیا د خپل دوست ورکوي، بیا خپل واده کوي.
څومره ورته سخت دی؟
ډیره سخت وی. یو ورځ نه کیږي، په یو میاس نه کیږي، په کلو کلو باندې لاړ شي په نورو ملکو کې ګټي، بیا راوړي دغه ولور سي ادا کو، بیا واده کوي، بیا خپل مراسم دی واده سوي، هغه هم مصارف لري. دا هم له علي په تریا پورې د خپل سیستم لري. بیا ته موږ پوه پورته وایو چې اوس پر نامه سو د انجلۍ دی هغه کور، بیا د پوشاک کول کوي، هغه د پوشاک په ورځ باندې بیا ورځي، بیا د مناسبات وي. په سلو کې به 15 کور وي، چې هغه به یو څه سرمایدار وي توان یې لري د نور غریبانو سره تکلیف کې واخلي.
کوم زړه ته ولې تاسو په سیمه کې دغه دود دستور دومره زیات دروند ده؟
دا له وخته چې دغسې رواج پات شوی دی له پخوا خلکو چې ښه هغه سپینګیري دي موږ و مشیران دي موږ و تر دغه اوس اثر مخته.
تاسو په نظر دا کار څنګه ده؟
د شریعت په حساب باندې خو جواز نه لري اوس مخته شوی دی، هغه شرعي مسایل ټول شاته پاتې شوي دي، نو دغه تکالیف څه کوو؟